سيف رياك.
درانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یوی بلې خبرونه ته شرح خلاصت. اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریزې ډلې د کابل په یوه هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یوه بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو ته لاسي بم وغورځاوه او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یوه محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړي چې یوه وسلوال د طالبانو خواته بم واچاوه او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکي مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورولل شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمیر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1500 تن نجونې محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو ولی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې 14 میاشتې وزي خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برښنا کابل ته واردېږي د هغه د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه راایجاد شوی ده او نسی کولای د قرارداد مطابق برښنا مشترا ورسی.
میمندی زیاته کړي چې حسر روانه ده له حرارتي برښنا څخه استفاده زیاته او ستونزي هوار شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالي ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د ازادي اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړی راوستل شوی ده. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د ازادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه اته بجیاو څلور دقیقې دي. نن سه شنبه د 1400 لومړي لمریز کال د قوس 22مه او د میلادي 2022م د دسمبر 14مه ده. د کابل هوټل د پرونی برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چینوایي وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتو په کابل کې د یوې فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوي افغاني بانکنوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوي افغاني بانکنوټونه تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبې ولې مهمې دي؟
د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي. بل هغه د ماشوم
ذهنی واده ورسره تړلې ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشاله دي، خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي، اقتصاد ضعیفه ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټي نه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکمو په خبرونه کې واوریدل چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د چین سفارت پیوي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړی حمله وروسته وضعیت له نږدې څاري. د راپورونو له مخې د غبرید پر یو هوټل شوی چې بهرانیان په تیره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې دیره وو. د دغه برید د مرجوب لپاره متضاد ارقام وړاندې شوی دی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی او چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي، پرون ماښام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روختون چې په کابل کې هم څنګه لري له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټویټر لیکلی چې له دې پیښې څخه اتلس ټاپیان او درې جسدونه دغه روختون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
دوه تنه زخمیان وو چې هغوی هم د یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان او نور څوک په دې برید کې نه دي خوښ شوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسی
یوی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوی وي. دا په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو اتباعو دویم برید دی. د ډسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څانګې د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې دغه بریدونه په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک ترمنز پر وسلوالې نشته خوشی نشکار کړه. هغه وغندل او له طالبانو یو غوښتل چې بیا دا ډول پیښه تکرار نکړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیانو د یک شنبه په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچی بریدونه کړي چې له عملی خلکو ته د سر و مال تاوانونه اوښتي دي. له بلې خوا طالب چارواکي وایي لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له عملی جګړه رامنځته شوه. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمي او وروسته په روغتون کې صبر کړ. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرشې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچرایسته ګل دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی. په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي. د پوستا پر دوا ګام ورته ولاړ یاغ نه ول ګولۍ وکورو ته کاش کې. دا سن لري چې دا یو دی بل ورځ وزنان شي د سوله په کورو کې، یعنی کورو له 10 متر 15 متر 6 متر جنې لري. خدای ګولۍ وکورو ته راغورځي سرحد ګرځ دغه خالی ولاړ دی. 4 ځای دیوال هغه ول موږ غوښتنه خدا د شه دا ورځ د ماشومان د زنان وځي دوری دوری زغلی د چ ګولۍ راغورځي وکورو چې ودریږي ختم سي دا نړۍ واز موږ غواړي.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عام خلکو پر کورونو د توغندیو د لګېدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نیداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندۍ لګېدلې وای پاکستانی لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه پنه شکبي
پر مې د جګړه سره غلي ده د عوام ده د هر شي چې رااله په دا جال کومر ته جالس بریړی کومر ته پردا ازه ماشومان کښیان ګرځیدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دل خو د وخت لپاره بای چې د مر سره امارات همکاري وکړي چې مر په امن مر نور څه نه غواړو مر امن غواړو خو د پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي مطلب دا مر دې نه زیری مر عوام خلګو مر مطلب دا دی وچا ته تاوان نه رسو بای دی مر تم نه راوړو
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشې دی غاړي ته یو طالب ساتونکی وجل سوی لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی بي په سپین بلده کې طالب چارواکي کڅه هم په رسمي ډول د جګړې درامسته کېدو د علت پاړه سنوي خو زیاتوي چې لومړی پاکستانی لوري برید وکړ چې لامل یې جګړه رامنځته شوه د سپین بلده کلسوالی د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکمل وای د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بلدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګری پر مخ خلاص ده
هله تعدیده انتروازه د پخوا پر کماتي خلاص ده هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې سوداګری زو پر مخ باندې سوداګری پر مخ باندې او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې د یفه مسافر تګ راتګ کولای شي د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي مشکل او ستونزه په حال نه ستر
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوی چې پاکستانی سرحدي ځواکونو یې مخنیوي کاوه د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پوله ساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو اسلوب برید کړي چې لامل یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
د افغان سندرغاړي قمر ګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انټاریو ښار کې وشول د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شاولی وویل
دونر دا یو ماسو بیا ورته پیدا نشي په کوزو کې ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړی ده
مېرمن قمر ګلې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9مه د ورپیش ناروغي له امله سا ورکړه مېرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له امله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوې و
موک پخپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو باوري خبر له ازادي رادیو
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګر یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د شاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي له بلې خوا د ښاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوسې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته دغه د موږ روزګار د سل دوه سوه ګټو هغه خپل کور ته ساتو نور کاروبار نسته په افغانستان کې غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي چې ورته وایي چې دو خبرو ته غوږ ونیسه غوږ نه نیسي بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو اتې په کورو کې ناست یو لا به غلایو کولاو بل ورته تختو دغه دې موږ طریقه نور خاطستانه
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خروالی موظفینو د دوی د دوکانونو پورانولو پسې بولډیزر راوستل، نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپل ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیو.
موږ زارې توکي چې خیر ده اوس یې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو. خو دوی زما خبره هیڅ ونه منله، شرالی امر وکړ چې ګاډې کړي، زموږ دوکان ټول مال یې ګډواډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې ته لاړ شو کوم کې کار وکړو، داسې خو نه کېږي چې ته راسه لوډا راوله سې هر شی په ګډواډ کړ. تاریخ خو سړی ته ورکړي، درې ورځې مخکې، دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي،
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او ورانۍ وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو.
بلډوري ته د لوګر د پولي عالم خوروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې دعوه ردوي. د پولي عالم خوروال محمد اسحاق سعید وویل،
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفوق کوب کېږي نه، ولې ښاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قومندانۍ امنیت دی شریکان وي، خو دی غو دی له خو هم څوک له توکف سوي نه دي. او دا څوک دا داوال لري، دا یو غیر معقوله داوا ده. د موږ د اسلام قانون دا شیده چې څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توکف کی. یوازې په دې صلاحیت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بس پرل کیږي.
د لوګر په پولي عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالۍ پر دې پریکړې اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباري خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
د افغانستان د صرافان سراسري ټولنه وایي هغه نوي افغاني بانک نوټونه چې څمو دوړان دي افغانستان ته لیږدول شوي دي، د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دي وړاندې شوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانک نوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوٹونه چې په هغه کې د لسګونو شلګون پندوسګون په شمول باندې غټي افغانۍ هم موجود دي، د افغانستان بانک تر ورسېوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي، څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل،
موږ مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې بازارونو ته نه دي راغلي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوي پیسې چې چاپ شوې او افغانستان ته راورسېدې څه شوې؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوي پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو، خو نوموړی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه 10 میلیارد افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلی سی.
ملګر ملتو د طالبانو له توقیفه د افغان فعالی ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نږدې 40 ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. د راپورونو پر اساس لا هم ګڼ افغان فعالان د طالبانو په بند کې دي. د موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی واورئ.
یوناما د ظریف یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلي چې یوناما په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقرري غوښتنې ځواب کړي. یوناما ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نور باندې فعالان خوشی کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا 40 ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ له بند خوشی شوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه نا وخت تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشی شوه او اجازه ورکړل شو چې برته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفه تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د تمودی لپاره نظر بند او په توقيف کې ساتلې و. ظریفه یعقوبی په کابل کې د موتریزو خزو له مخکخانو و چې د کار ازادي او تعلیم لپاره لاریونونه کول. د خزو د حقونو غنو فعالانو د ظریفي له خوشی کېدو هرکلی کړی خو ویل دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې وشي. د خزو د حقونو فعالې راضیې بارکزي ازادي رډیو ته ویل
خوشبختانه خبر راهایی ظریفي
خوشبختانه د ظریفي یعقوبی له خوشی کېدو خبرې سو خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزي الهي د لورزي او ځینو نورو جنونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې باکوی احوال نه لرو چې څه وخت پر اخلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او اوضاع قرار دره.
افغان سیاستوال او د خزو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټویټر له ظریفه سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغه ته د خراغلاس ترڅنګ ویلي چې مبارزه د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه بل لا دوی پخوي او په دې لار کې به په لا جدیت مختزي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشی شوی لای د 15 یو بند په اړه جزئیات نه دی رسنیز کړي او دې ته په کتو چې په افغانستان کې د خای ژر په دې اړه خبري ونه کړي. ازادۍ رادیو هغه ته پر لپسې پیغامونه واستول خو لای یو هم نه دی جواب کړی. مګر هغه خځې چې په خوا په زندان کې وي او اوس د افغانستان وتلې د طالب وسلوالو د بات او لسپکاوي ډاک چلند پرده پورته کړي. د خزو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی په کابل کې د موترزو خزو له مخکخه و خپل خويند سره یو ځای د طالبانو له خوا بندي شوی و. روزهای
وحشتناک کرم در داخل زندان داشتم.
په زندان کې می سخت ورځې تیر کړې. ډېر شکنجه شوی يم. زه حتی نیمه بربند هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او لسپکاوي ډاک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل له خزو سره بد چلند د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې خزو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنېدو لشپګم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومې شوې، غاڼې خزینه کارکونکي په کورونو کې نیول شوې او هغه خزي او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړي د راپورونو لمخې ځپل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د کال لومړی واوره وورېده. واوره په داسې حال کې پیل شوې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ډېری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په راپور کې واوري.
د واورې ورېدو کې بزګران خوشاله کړي خو غریب او بې وزله خلک یې بیا اندېښمن کړي دي.
نو مې برات وروره کله چې اوس اوسېدونکي د غزنی مرکز لا وروره له یوه طرفه خو واورې سده سل سل کې پیدا لري. د موږ خلکو ته زمیدارانو ته مالدارانو ته خوشحالي ته ګټه کوي او بل طرف سي ورته ګوري خلک ډېر مجبور دي. اقتصادي ضعیفه ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده. بوټ نه لري بیچاره خلک دي، د بوټ واس نه لري، بیکاره دي، بیکاری ده، ګراني ده زیاته. دغه خلکو ته ولا تکلیف ده. واور سي وسی واور پیدا شکر ته کوي، واور پیدا لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنوري واور زیاتیږي هم دومره به د خلکو په ځانګړي توګه د غریبو او بیوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتیږي. حاجی وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واور د خدای رحمت بولی خو وای په اوسنی وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبان جمع خو کواورې کني یخی خلک مجبور دي، غریب دي. اکثریت خلک صحیح کور نه لري، اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري. نو مشکلات سته. ملک کې خو بیکاری ده، خلق بیکاره دی، غریبم دی، نو ستونزې خو ډېرې دي.
اجي وسیک له ولسی خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سوند توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دې ورسره وکړي، کومک دې ورسره وکړي.
دغه واورې په داسې حال کې پیل شوي چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران شوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 13000 افغانیو پلورل کیږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسیږي. بیکاري، بیروزګاري او سخت ګراني هم هغه څه ده چې په اوسني بحراني حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادي وي یا ډله ییزي، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یوه فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې پاین حال درې واړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو ګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغه سي نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې دی، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو خوب کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي. خو ډېر فوکس بیا بدني وادي باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي ګیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي. خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک کې ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي ګیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټانه یو یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا د چندرۍ چې کوه یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیم چې شیطانه کانه او دغسې مختلفې لوبې وي چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولی. دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کیږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ ته څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي. او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې
ډیر کم ماشومانو لپاره دغه امکانات شته چې دا صحیح لوبي وکړي. خو پرل زه فکر کوم چې ماشومان په خپل د خلاق ذهن لري، دوی په خپل نوې لوبي ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومان لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومان سره د ناستې پاستې لاره ورشي.